سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهیدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غریختیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلې نه وې. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی او چرته زی او انجلای واری او کورته زی دغه نه خاصګاری کوي، یا وای چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلای کورنۍ ته وای چې دومره طلا ورته اخلو، د سی واده ورته کوو، او کله چې هغه انجلای ورکی بیا متاسفانه چې ایسا کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. ام دی لپاره زیاتر خلک دروغ وای، یا کله کله څوک وای چې ځان غټ وخی، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله، او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامل هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. دلته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پخه خپله پتی شوهي، دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه بچ راځي چیک چیک بغږیږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فلان کې دار نه وخت بستان کې تم دا واخسته. نو نه پیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خودونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندي. نن د دروغ ویلې هغه د سبا ډیر وزي. مثلا د دې او کې دي خلکو ته او شته دي سه دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې سیدا راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره مشه ته ورته پته مې هغه ته نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړې، قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم، سبا نه بل سبا، بل سبا نه بل سبا، لار شي بس لار شي. د سينو یې ځکه مسلمان خو خوبی را سره کړو ول دې کو کنه الهات سي عادت نه زی کنه درو خودي عادت شوی. وې دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا، یو بل دروغ درته وایي. کله غټیږي دې په کورانه کې مور پلار خورې رورې څوک به دسی وسی د چې کله غر شي هغه عادت ته کې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، خزه ته به دروغجنې، مور پلار ته به دروغجنې، دوست ته دروغجنې، خپل خدای رسول ته به دروغجنې، هغه به تل مدام دسی پاتې. قسم خوري، قران خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدای مې لیدلې دي چې چا دروغ مراته وایي لیدي، قسم م خوړلې، قران م خوړلې، به خدای پاک زړه ته افشا کړې دي. ډېر دوستان مې دسی لیدلې دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه دا کور کې نه ده، من غراغلی سرشیمو خزر از دغه بل کړی لاشو، یعنی دوه خورخندگان یو ځای کې وي. چې کله دروازه خلاص کړه کوم دوه څنګ په څنګ ناشته رنگونه زیر زیر وتختیدل، خجالت شوم دغه سی رقم. نو دغه سګ ډیر ملي دي لیدي چې ماته دروغ ویل دي، به پښت ماته خدای پاک په شکل دي، ځکه چې څوک چې سره پراست وسی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغ منزل ډیر لاندي نه نه چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کوي، خبره ډیر وزي کنه چې ما څه ویل څه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. لافان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وای چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وای
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو اعلان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه مو پسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې مدرو وای د نور په روزمره ژوند په تیریدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کتری پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې وو دی دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی بیرته رحمان الله نومېږي زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وای په دغه شان دي یا په یو حجره کې به سره ناست راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو د به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول مور دې وویل چې دی چیرته و یعنې ماته به یې دروغ ویل زه به له هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری به پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملاند مونږ نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره د کارو نه څو څو کراته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته ول زوی دغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي ان زه به د چانو مو په کار بیا به ځینو مسایلو کې د سوچ هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا وویل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړی دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیز دعوت کړی خو ما به دغه په خوله باندې اعتبار نه کوم مالته دروغ جنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تاب دي دروغ دوکا کړم زه نه زم بیا چې په پسته خبرې دولو واقعا مونږ به عمل ته ما سنتي دا وچی وو مونږ به د دروغ لوجه دغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادت نه هم داسي و دا ځینی ملګری عادت نه هم داسي و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې بکیناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبه دوام ورکاو مثلا د دې د سي عادتن جوړ شوی و
ځینی به د سي دروغ وای چې مثلا ځان د سي معرفيکي چې دومره لوړ ماش لرم دومره لوړ ځکه لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي
دا واقعا یو لوی خیانت د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان دا سي ډیر غټ معرفي کړو او ډیر د سي اعتماد بناو صفيزو مزکه چې هغه ډیر د سي ما ته ویل چې زدا سي موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې ز د یو مشکل سره مخ شوم بیا له دنه ما یو چاند اعظم رسته او غوښتل هغه به ما ته انکار وکړ بیا چې رسته ما حقیقت ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا دا حقیقت لري یا نه هغه وی چی شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی درې پر چزما او دغه عملګرتیا هم لمنځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ وویل چې از پیسې دار امپلار مې د شرکتونو لري حساب کتاب لري او فلن کې هیڅ شي نه موجود په منس کې سنوي نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډیر ناوړه غیزې لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغه ته هم دغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال ته هم دغه شانتي ته متمقو کوي خو ته بیا په الان کې سن لري ته یو چاته وای چې 50000 افغاني معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار می د دغه شانتي په منس کې سنوي سبا د ورځې ملګری لته نه دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به سن لري نو بیا الته دروغجن ثابتېږي بیا په تابن سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کراس دې ته آیا تاسو خپل کوم و وخت کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و الاتی څو
ما ملګرو ته دغه عمره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یگان وخت دروغ ویل هغه به د دروغ ویل چې مونږ په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا په پنځشنبهږي چې په کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته په چاکر باندې تللو نو بیا په چو کله مونږ تخپل کورنۍ مور او پلار زنګ وه چې تاسو چارته حتی مونږ په یا په لغمان تللو یا به راتیر شه کابل تللو په چاکر باندې نو من با خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق سو مونږ چیرته خو زی دلی نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ. حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې لوخوږو خپله م لوخوږم پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې مې اعتبار شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو مې نه دي ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو. که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وکړو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو پلار ته به څه جواب ورکوو مور ته به څه جواب ورکوو الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه سوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي یا له هغه وروسته یې تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پرېښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پرېښي دي ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ ووایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي منتا دغه دروغ دې د کس عادت شوی طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني یو مجلس کې کښېني همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دې ټولو ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي دغه خلکو ته. نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی یا دوکهباز دی یا چلباز دی د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی په پښتو کې یو متل هم دی که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي نه د خپل کورنۍ ته نه خپل ملګرو ته او نه په خپل کاروبار کې او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وای هغه ځوانان چې ډیر دروغ وای په ماشومتوب کې دوی ته امداسې دروغ ویل شوی وي.
لومړی خبر دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړې دي دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات عمر زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي نه شي چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلبېلې دروغجنې وعدې ورکوي درواغ ورته وایي په درواغ یې تېرېستلي دي او یا ځینو نو پاکړه باندې چې کوم بهاني ورته کې تیر باسي نو دغه خره تیر سره په ټولنه کې په کورو کلی کې انداسې مسایل دي په ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کې خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بيخه متل ګرځېدلی وي درواغ چې دی ميده پیسې دي یا ماتي پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصيږي دا د دې بایس سوي دي چې ځوانان د درواغ ډیر ادي بولی نه ټولنیز ځانونه ګوري نه انساني ځانونه ګوري او نه اخرتی او اسلامي ځانونه ګوري بيخه ادي ورته ملمی چې ځکه نو دی بغیر کوم چانو چون بغیر کوم سوچ او فکر په خلو نه لاغ درواغ او ځینې د ځان شودنې په خاطر باندې کوي ځینې ځوانان چې ځان وښوي نور مابینس کې نور فهمه استلا ورته باټي په کندهاري لهجه کې ورته باټي ویل کیږي چې پلان کې داسې باټي ویل نو دا چې ځان وړ وښي یا ځان د لاسرونو ډک وښي یا ځان تر نور برتر وبولي ځکه نو دی درواغ وایي
دا کوم بعد اثر لري څومره یو سړی بی اعتبار کیږي بیا بل وخت دی ځوان رښتیا خبرم څوک نه مني یو جلی یا دوه جلی یا درې جلی چې په د باندې دروغ ثابت شوی دی تاسو به د پایلې راتوي په خپل ملګرو کې څومره دا سړی بی اعتماد کیږي بیا
دروغجن چې دی هغه هیرجن دی د دروغ چې دی د نور ډیرو ځان تر څنګ یو لوی ځان لري هغه پرافیزه باندې هیر دیږي ځکه په بیل بیل زاینو کې بیل بیل دروغ ورسخه بیل سوی وي د ځوان څخه بل چې بیا موضوع دوم د تاسو موضوع معلومه تڅویل دي په یجیچ په یار می بحث کړی دی په یجیچ په یار می خبرې کړی دی خو اصلي د غوړت معلوم نه دی نو هیریږي دلته د شرمندګۍ سره مخ کیږي دلته د مجبورې شي او دل نور دروغ وای او کچېری حقیقت را برسېره سي اعتبار کمیږي دا مسله ده او دوه مسله ده چې دروغ اخیروی تاوانونه هم لري ځکه دروغ چې څوک وای د سره تهمت تړل دي د سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي د کوچنی دروغ یا بل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کیږي نو کسان موږ لیدل چې هغه بډې پټوک کې ځینې دروغ به ویل ځینې خبرې به کولې چې هغه پاینده کې د خطر سبب کیږي حتی ځینې کسان بندیان سوي دي محاکمه سوي دي د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي د خپل دروغ سره نه یوازې چې ځان ته توانون ډیر دي ټولنې ته نور ته کوچنی دروغ کې دایسي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي زموږ په ټولنې کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې دروغ وایي تهمت پسې یا یو بل ته د خبرې سره رسېږي د دروغ د غوپ مخنس کې جنجال زر هم بيزان ته تاوان وسوري او هم نور په جنجال سره خته کړی او اعتبار خو بيخي په صفر کې ضرب کیږي
تاسو مخکې ویل چې ځینی وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وخی لغه کوم څنګه چې دای په حقیقت کې دی دروغ وایي مثال نه راتوې په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وخی یا ځان نظر نور او یا پیسې دار یا د تحصیل اړخه ځان پورته وخی تاسو عملی مثال نه راتوې لسی مثلا سره هم دوی دروغ وایي
په کوم ځب چې د ځوانانو رقابت روان وي همغه څه کې ډیر دروغ ویل کیږي لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسنی عصر کې غشتنه بولی هر څه چې بولی پیسې یا مالداری د چې هر ځوان ځنم دا څه ورشي یعنی هیڅ چا ځان کار بولی ځکه دی ټول څه چې دا هغه پیسو د پاره چې خلک توشه چې زه ډیر پیسې درم زه مالدار یم بلا بل دروغ وای بلا بل زاین ته سفر ادا کی بلا بل وسایت د خریداري درنیول ادا کی او تر څنګه ټولنیز شبکې دي چې اوس یو رقابتي او اس ګرځیدل چې مثلا وای چې فیسبوک کې مې دومره ملګری دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم یا می داس یو اکاونټ درلودل چې هغه بيخي میلیونونه فالوورز درلودل یا ټیک ټاک یا هم ځین نور شبکې هم داسې دریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د شونځي کې ومه یا په پونتون کې ومه په ټول پونتون کې مثال او ساري نه درلودلې په ټول شونځي کې مثال او ساري نه درلودلې دا غوښتل چې موږ ځوانان اوریدل دي او سره مخ شوی یو
د څه کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کینی پراته له دروغ نه بل څه نه وایي د څه کوم چا سره مخ شوی
بالکل دا ما په هر ځوانان مجلس کې ستا په هر سیم کې به دا شزمو ملګرو کې هم دا څه نومې نه اخلم ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې یا دی بیا شروع سو. خو کله چې به ما هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راټنګوي به یې هم.
بیا دې څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې شو، یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومیږي. نور هم ځکه خلک پوهیږي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دی، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کوای سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کشتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کشتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. په څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام له توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هو کوکی درنو اوس د کوونکو د نوح علی سلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو پزره پوری برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علی سلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علی سلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هماغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدي، یعنی دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادی په 1118 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویاله ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول وو، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه، او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک تر رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې ده، هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنه او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هېوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هېواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک تر رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکی درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه